د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته اجر عظيم درکي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مؤخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقع ما ته را کړې.
جزاكم الله. بله، وعلیکم السلام ورحمت الله. خپل نوم را وښایست. شیر محمد صاحب د ارغنداو څخه سره اغلاس تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ شریف شته نو مطرح دي.
ما د مولوی صاحب سره پوښتنه ده چې د چین په مال کې زکات شته او که نشته. داسې چین چې هغه د اووه او اتو کال وي، مانال مونږ نه قرض او بالغ نه.
ډېر ښه. شیر محمد صاحب، ستاسو شریف پوښتنه واورېده. ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د شیر محمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ته جواب وایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زکات پر بالغ انسان فرض دی او پر نابالغه باندې فرض نه دی. که چیرې یو نابالغه کس مال ولري، د دغه نابالغه کس د مال څخه زکات نه ورکول کیږي. البته عشر هغه ځکه چې حاصل وکي، هغه که څه هم د نابالغه ملکیت وي، لسمه حصه یا هغه عشر هغه یې ورکول کیش. حاصل دا چې پر دغه نابالغه یتیم باندې فرضي زکات نسته، عشر ورباندې سته. الجوهر النیرا لکی قوله على الحر المسلم العاقل البالغ اعلم ان شرائط الزکات ثمانیه خمسة في المالك وهو أن يكون حرا بالغا مسلما عاقلا. إلى الجوهر النيرة جل أول سبحاء يوصل تورلس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب زبل أوردون كده. بله، سلامت وسي جول وسي. مهرباني وكي كخبل زانا وشست. حمید الله صاحب د جړی څخه شراغلاس تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ. د مختصر سره السلام
علیکم. السلام علیکم.
حمید الله صاحب، تاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د حمید الله ورور پوښتنه واورېده. مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پوښتنې جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا ته یوې خبرې ته متوجه سه. په لمانځه کې هر هغه عمل لمونځ پاسېدوي چې هغه عملي کثیر وي. عملي کثیر څونه قدر دی، په دې کې د علماو خبرې سوي. یوه خبره دا ده، یو نظر د علماو دا دی چې عملي کثیر دې ته ویل کیږي چې په یو سړی په لمانځه کې داسې یو کار وکړي چې د لیرې څخه یو سړی ورته وګوري، هغه سړی چې په ده نه خبر چې دی په لمانځه ولاړ دی که نه دی ولاړ، هغه چې ده ته وګوري دا فکر ورباندې وکړي چې دا سړی په لمانځه کې نه دی ولاړ، که په لمانځه کې ولاړ وای نو داسې عمل یې نه کاوه. یعنې یو بل کس که پر ده باندې د نه لمونځ کوونکي ګمان وکړي، داسې یو عمل کول په لمانځه کې چې څوک وکړي لمونځ پاسېدوي. بعضو علماو بیا دا خبره کړې ده که چیرې سړی یو وار لاس وښوري جایز دی، که دوه واره لاس وښوري جایز دی، د ضرورت په وخت کې دریم وارې لاس ښورول مکروه. یو قول د علماو دا دی چې هغه عمل په یوه لاس چې کیږي هغه لمونځ نه پاسېدي، او هغه عمل چې په دواړو لاسو باندې کیږي لکه کمیس کشل، لنګوټه تړل، غشي وشتل، داسې کار کول دا بیا لمونځ پاسېدی. خو دغه قول علماو اصح بللی دی، بعضو احسن بللی دی، بعضو ثواب بللی دی، چې دغه داسې یو عمل سړی په لمانځه کې وکړي چې د لیرې څخه یو سړی ورته وګوري، پر ده باندې د یو عادي سړي ګمان وکړي، د لمونځ کوونکي ګمان ورباندې ونه کړي. دغه قول علماو ښه بللی دی. خو په هر صورت د یو چا په جیب کې چې تلیفون دی، که زنګ ورته راسي په یوه لاس باندې په هر طرف کې چې یوي، په هغه طرف کې د هغه تلیفون بند کړي، دومرې ضرورت پیدا نه سي چې په دواړو لاسو باندې دا کار وکړي، په یوه لاس باندې دا کار وسي لمونځ نه پاسېدی. خو که یې درې واره دا کار وکړي، بیا لمونځ پاسېدی هم په یو رکن کې، په یو وار او په دوه وارو لمونځ نه پاسېدی. بحر لیکي: كل عمل لا يشك الناظر أنه ليس في الصلاة فهو كثير، وكل عمل يشتبه على الناظر أن عامله في الصلاة فهو قليل. قال في البدائع وهذا أصح، وتابعه الشارح والوالجي، وقال في المحيط إنه الأحسن، وقال الصدر الشهيد إنه الصواب، وذكر العلامة الحلبي أن ظاهر أن مرادهم بالناظر من ليس عندهم علم بالشروع المصلي في الصلاة، فحينئذ إذا رآه على هذا العمل وتيقن أنه ليس في الصلاة فهو عمل كثير، وإن شك فهو قليل. ثانيها: إنما يقام باليدين عادة كثير، وإن فعله بيد واحد كالتعمم ولبس القميص وشد السرابل والرمي عن القوس، وما يقام بيد واحدة قليل، ولو فعله باليدين كنزع القميص وحل السرابل ولبس القلنسوة ونزعها ونزع اللجام وما أشبه ذلك، كذا ذكره الشارح ولم يقيد في الخلاصة والخانية ما يقام باليدين بالعرف، وقيد في الخانية ما يقام بيد واحدة بما إذا لم يتكرر، والمراد بالتكرر ثلاث متواليات في الخلاصة لما في الخلاصة، وإن حك ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته. بحر جلد أم صفحة دولس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب خورکی مو د سجده صاحب په اړه پوښتنه کړې وای، که محترم مفتي صاحب د سجده صاحب طریقه راوښي چې چیرې او څه وخت کیږي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سجده د سهوی هغه مهال لازمیږي چې کله د یو چا څخه یو رکن د رکن تاخیر راسي، یا د واجبو ترک په سهو راسي، یا تاخیر د واجبو راسي. خو وخت ادا دی چې کله لمونځ پوره کړي، په اخره ناسته کې یې التحیات تر عبده ورسولو پورې وویل، نو یو طرف ته به سلام وګرځي، ورپسې به بیا دوې سجدې وکړي. د هغو دوو سجدو څخه چې راپورته سو، بیرته به التحیات د سره څخه شروع کړي، در پای به یې ووایي، یو طرف و بل طرف ته به سلام وګرځي، همدغه ځای، همدغه ترتیب او همدغه وخت. هندي لیکي: ولو سجد قبل السلام اجزأه عندنا، هكذا رواية الأصول، ويأتي بالتسليمتين هو الصحيح، كذا في الهداية. والصواب أن يسلم تسليمة واحدة وعليه الجمهور، وإليه أشار في الأصل، كذا في الكافي، ويسلم عن يمينه، كذا في الزاهدي. وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول، ويخر ساجدا، ويسبح في سجوده، ثم يفعل ثانيا كذا كذلك، ثم يتشهد ثانيا ثم يسلم كذا في المحيط. هندياج الأول صفحة يوصل في الزيوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب ورور مدى المنان في نامة پشتانة كريوة ويزمج في محل كي يوچوك دي وكالة كورت ندي راغلي كورت نرازي، نو آيا ده در شزة في داغ صورت كي شده كورت رازي نا بل زي نكاح كولاسي كيا.
داغ پشتاني في جواب كي بايد وايم چه اصلاً حکم داسې دی چې د ښځې د نفقې او جامې حق پر خاوند باندې سته، او دا چې خاوند د خپلې ښځې څخه سفر کوي یو کال یا شپږ میاشتې یا دوه کاله یا درې کاله. دلته دوې خبرې دي: یوه خبره د جامې و د نفقې ده، او دوهمه خبره دا چې دا د ښځې کم کورني حقوق یا د خاوند د شدي سره د یو ځایوالي د جمع حقوق دي. خاوند کې په سفر کې که په کور کې وي نفقه یې ورباندې واجب ده، د ښځې نفقه ورباندې واجب ده. که چیرې خاوند په سفر کې وي یا په کور کې وي، ښځې ته نفقه نه ورکوي، ښځه کولی سي چې د ده د ماله څخه بې اجازې شی واخلي او خپله مصرف ورباندې وکړي. البته دغه د کوروالي د دې حقوق دا زموږ په قهاو لیکلي دي چې دا په ژوندانه کې یو ځل حق د دې ښځې دی، ورپسې دوهم دریم وارې دیانتن یعنی ازروی خدایی ازروی تقوا دا شکار نه دی، خو د فتوا له مخې ښځه حق نه ورباندې لري. دغه مسائل تفصیلوار را نقل کړي دي الموسوعه په 5 جلد صفحه 231. خو په هر صورت دا که جامه و نفقه نه ورکوي یا 15 کاله تللي 5 کاله تللي، که چیرې د دې ښځې دعوه دا وي چې ما ته جامه و نفقه نه ده راکړې، دا ښځه د دې خپلې جامې او د نفقې حق د حق دعوه لري، خو د بل میړه سره نکاح نسي کولی تر څو چې هغه طلاق نه ورکړي. او پاته هغه د کورني حقوقو حق هغه ازروی خدایي غاړې بندې دي، خو د فتوا له مخې ښځه دعوه نسي ورباندې کولی که چیرې د خاوند په ژوندانه کې یو وار ورسره یو ځای سوی وي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل الودون كده. بلي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهربانيك خبر لمرا وش است
شرف الدين ما ده بريسنا كوت خبركم
شرف الدين صاحب ده بريسنا كوت خبر تشراغلا سوي تعليم القران راديو خلاصون لار خبر ون ده مهرباني وكي خبر شري پشتن متاكي
ما ده جنبي صاحب ده پشتن ده چمز رسم خاده کو دوانه پاره يو انو چې د دې جنا کو خدي او کولا سمزار وخت زنه ما سنام ده ته چلانه پاتي
درس شراب الدین صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل شول. ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب. تاسو ده شراب الدین ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا نور ته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې مسجد تر عامو ځایو افضل دی او جمعات کول سنت مؤکد یا واجب دی. ډېر علما یې د واجب قائل دي. نو که چیرې تاسو په دغه ځای کې اوسېږئ چې مسجد ته ولاړ سئ، تاسو ته خطره رسېږي. نو په دې صورت کې که چیرې جماعت په دغه خپل ځای کې وکړي، نو هغه اهمترین عمل چې جماعت دی هغه به مو ادا کړي. دا چې په مسجد کې جماعت افضل دی، هغه فضیلت به دڅخه پاتې، یو فضیلت به پاتې، خو بیا به هم ستاسې هغه پیسې تاریخ الجماعته یا کبیره ګناه کې داخل نه یست. خو که مو کولی سوای جماعت ته ولاړ سي، مسجد ته ولاړ سي، که نه دلې جماعت وکړي. دا چې جماعت ځینې واجب بولي الموسوعه لیکي: وقال الحنابله وهو المختار عند الحنفيه انها واجبه فياثم تاركها بلا عذر. الموسوعه 15 جل صفحه 201 بحوالي حشي ابن عابدين جل اول صفحه 301. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اردن كده. بله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مهرباني خپل نمره وشهست. مهرباني پشتنمو محترم مفتی صاحب. تاسو د محمد علی ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ماشوم سنتول دا سنت، البته دغه د سنت حکم د ټولو د پاره راغلی. اوس نو ستاسو دا سوال دی چې دا د 5 کالو لیونۍ دی، نو دا به در پای لیونۍ وي، لیونۍ خو مکلف نه دی. نو په دې لحاظ باندې چې د الله د رحمت څخه ناامیدي نه ده پکار، الله ته امید دی، الله به شفا ورکړي. ښه خبره دا ده چې دغه ماشوم سنت سي او د الله څخه وغواړي چې الله عز وجل ورته شفا او صحت ورکړي. دا تر ټولو ښه خبره ده. الموسوعة فحوالة ابن عابدين لك: ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه شاذ عند الشافعية ورواية عن أحمد إلى أن الختان سنة في حق الرجال وليس بواجب، وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام. حشی ابن عابدین پنځم جل صفحه 399 الاختیار لتعلیل المختار څلورم جل صفحه 118. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم مفتی صاحب خورکی می پوښتنه کړې وه، وایي پر اوداسه کې پر مخ لاسونو پښو او د سر پر مسح باندې کوم اسکار ویل کیږي؟ که مفتی صاحب راته وایي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په اوداسه کې پر لاسو مخ پښو مسح باندې دعاوې ویل دا که څه هم په د پیغمبر علیه السلام څخه ثابت نه دي، خو د بزرګانو څخه ځینې دعاوې ثابتې دي. الفقه اسلامي رانقل کړي دي، کله چې یو څوک لاسونه مینځي دا دعا به وایي: اللهم احفظ یدی من معاصیک کلها. چې کله خوله مینځي دا دعا به وایي: اللهم اعنی علی تلاوة القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. د پزې پرېولو پر مهال به دا دعا وایي: بسم الله، اللهم ارحنی رائحة الجنة ولا ترحنی رائحة النار. او کله چې مخ مینځي دا دعا به وایي: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. او کله چې رستا لاس مینځي دا دعا به وایي: اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. کله چې چپ لاس مینځي دا دعا به وایي: اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري. کله چې مسح کی دا دعا به وایي: اللهم حرم شعري وبشري على النار. او کله چې د غوږو مسکی دا دعا به وایي: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. او کله چې پښې مینځي دا دعا به وایي: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تذل الاقدام. دا رانه کل سوي دي، او کله دې پر ځای نور کلمات وایي هم جائز دي. الفقه الاسلامي جل اول صفحه 308. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اردون كده. بلي
بلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني كخبل نمره وشيس
دمي الهام لي سانسر بتم
الهام صاحب شراغ لاس تعليم القرآن راديو خلاصون لار خبرونا ده. مهرباني وكي خبل شريب شتن مطرح شريب
شتن بدي ده ولا جلاس خير وصل منزل كده سيو جنو زج جمعة تولاسم زباد جمعة المنزل كم كيادة كزهير منزل وقلتون
درس الهام صاحب ستنه مواوري رسول صاحب سخديره من. السلام عليكم محترم مفتي صاحب، تاسو د الهام رو پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ کله تاسو نور جواب وایست.
دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې کله پر چا باندې قضایي منز پاتې وي دا دوه صورت. یو صورت دا دی چې تر شپږو زیات منزونه پر سړي باندې پاتې، شپږ یا تر شپږو زیات. کچیرې دومره قدر منزونه پر چا پاتې و مشت ترالی، نو اول به جمعات کی ورسته دی بیا دا قضایی المنزو نراو گرزی. او کچیری ترشپوش المنزو کم و، نو بیا با اول قضایی المنز کی ورسته با جمعات کی. زکر دا قضایی المنزه ورسته کول تر وقتی المنزه دا دید پار دریش یان شریعت بللی دی مش بو قهاو یاد کری دی. یو ایره چه دا سلیس خیلیس، دو هم وقت تنگوی کچیر دی قضایی المنز کی داغ وقتی المنز انکزا کیش. او درم دیروالی دا قضایی المنزو چی داغ قضایی المنزو نا دیرس چی کلا دیرس ول وشپر رو تا ورس هدل، نو بیادی کوالا سی چی اول وقتی المنزو کی ورست قضایی المنزو کی. المبسوط لکی: ثم يسقط الترتيب بثلاثة أشياء أحدها النسيان. إلخ. المبسوط بسرخسي جل اول صفحه يوصلو تلور تندوس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اردون كده. بله. وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني خپلم را وشهس او د کوم ځای ماړي کنيوله؟ صدیق الله صاحب سرغلا تعلیم القران رادیو د مهرباني وکي خپل شریف شنو مطرح.
محترم مفتي صاحب، مشتاق ده چې اوسنی د مقدر مخه نکاح کړي نه ده، او دا الفاظ ویل چې که ده هره ښځه وکړلن خپله یې وکړه یا بل چا ور وکړ، پر ده به په سلاسل کلما سره طلاقي یو یو سرت. او داسې چا مقدر نه ده، دا الفاظ یې وویل چې دغه ښځه یا هره ښځه چې د ده په نکاح کې همدا کې پلانکۍ کار وکړي، او ده ښځه په نکاح کړه په سلاسل کلما به پر ده طلاقي. اوس د ده دپاره د خلاصون لار به څه وي؟ نکاح کولی شي که نه څه کړي؟
ډېر ښه، خدای مو مرسته. السلام علیکم.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې کایو سړی دا وایي کوم پلانکی کار وکي نو پر دې شزه په سلاسه کلمه باندې طلاق وي، که هر کله د هر شزه نکاح وکړل کې خپل وکړه کې بلور وکړه، د دې د پاره د حل لار نشته. البته که چیرې داسې خبره وکړل چې که د پلانکی کار وکي نو بیا تر نکاح وروسته چې د هر شزه وکړل پر د به طلاق یا سلاسه یا داغسې، نو په دغسې صورت کې بیا که چیرې پلار یا ورور یا بل کس د ده بې امره نکاح ور وکړي هغه نه طلاقېږي، ځکه خو ده خپل ځان یاد کړی دي. او که چیرې دا وویل که ما وکړه که بل چا وکړل، د دې دپاره بیا د حل لاره نشته. العنایه لیکي: ولو دخلت على نفس التزوج بأن قال كل ما تزوجت امرأة فهي طالق يحنط بكل مرة وإن كان بعد زوج آخر. العناية جلد سلرم صفحة يوصل سلر بشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب خورکی مپشتنه کلی و وی که چوک ده یو کار زفار نظر پرزان اومنی که ده کار تر سرسو نو دی با روژه نیسی، اگه کار لر وزندیجی او دی په زړه کې پښیمانه وي او بیرته کار تر سره شي، هغه کار چې د ده وي هغه وسي، نو آیا هغه روژې اوس ورباندې نظر دي او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې چا پر ځان نظر منلی وي چې پلانکی کار که مې وسو زه به پسه حلالوم مثلا یا به پلانکی کار کوم، داسې نظر چا پر ځان منلی او دا ای وخت نه وي ورسره ټاکلی چې پلانکی کار که مې تر دغه وخته وسو نو کوم یې، که تر دغه وخته نه وسو نه کوم، که مطلق ویلی و ار کل چاگه کار وسو ده ده پشیمانی بیا مانا نلری اغا نظر ادا کول پر ده بندی لازم دی. داغه چیزه ده نظر می کری وس پشیمانه یما داغه پشیمانی ده نده چایست نپا دی خلاصی ده لیسی غاری بندی دی. ار کل چاگه کار وسی اغا نظر پا نظر بانی وفا لازمه ده. بدا اعلی که اما اصل الحکم فالنادر لا يخلو من ان يكون ندر وسمى او ندر ولم يسمى، فإن نذر وسمى فحكمه وجوب الوفاء بما سمى بالكتاب العزيز والسنة والإجماع والمعقول. بدائع بن زمجل سبحان به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعليم القرآن راديو درنو أو قدر منو أو ديدنكو زمج دنان ورزيه دخلاصون لارخبر ونا بحمد زي بايتر سيجي تربیا چې زه اسلامل او را سره محترم مفتی صاحب د همدې خبرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.